یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ساجی رادیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي برس تاسو کوربه يم تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړي السلام علیکم په دې خپرونه کې مزار شریف ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څارو د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو
ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوي روغتون پرانیست د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ سیالۍ نن د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي او د پاکستان حکومت اکشن ایډ مرستندوی مؤسسې او ولسو نورو خیریه بنسټونو ته امر کړی چې له دې هېواده ووځي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوي روغتون پرانیست. ولسمشر غنی نن سهار مزار شریف ته ورسید. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې د بلخ 360 بستریز حوزوي روغتون په 5 پړونو کې د 15 میلیون یورو په لګښت رغول شوی او لګښت د جرمني حکومت ورکړی دی. په پام کې ده چې ولسمشر غنی به نن د ورځې په اوږدو کې د بلخ له سیمه ییزو چارواکو او مشرانو سره په لیدو کتو کې د شمال زون امنیتي وضعیت هم وارزوي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر به په مزار شریف کې له ولایتي چارواکو د امنیتي او دفاعي ارګانونو له چارواکو او منصوبینو قومي مشرانو او مدني فعالانو سره پر لیدو سربیره په بلخ کې څو ساختماني پروژې هم پرانیزي. تر اوسه څرګندنه ده چې ولسمشر به بلخ ته د خپل د سفر په ترڅ کې د شمال زون د سیاسي ګوندونو له مشرانو او د بلخ له پخواني والي عطا محمد نور سره هم وګوري کنه. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. ناتو پرون د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پانه کې وویل د سرتیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده درلوده. په خبر پانه کې د وژل شوي سرتیری هویت نه دی ښودل شوی خو یادونه کوي چې په دې اړه څېړنې پیل شوي. سکل په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ امریکایي پوځیان په جګړو او یا د افغان ځواکونو له منځه په حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا پریمیر لیګ سیالۍ نن د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجې ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ به دوام وکړي. په دې لړۍ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ وي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد اپریدی لوبه کوي. د افغانستان غوره لیګ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د کریس ګیل او برندن مکالم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم برخه پکې لري. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي چې ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته پرېنږدي، خو هغې په دې اړه چې د ایران د اټومي وسلو مخنیوی به څنګه کیږي د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره مخالفت څرګند کړ. نتنیاهو په دې کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پله پل کیږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره له اټومي موافقې وځي. هغه ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ایران د فعالیتونو مخه هم باید ونیول شي.
I believe that all nations must join together to press the Iranian regime to
زه باور لرم چې ټول هیوادونه باید د ایران پر رژیم فشار راوړي څو د هیواد خپل اټومي پروګرام چې د پټولو هڅه یې کوي لمینځه یوسي. خو ایران باید په اروپا او نور نړۍ کې تروریستي فعالیتونه او پر اسرائیل، سوریه او لبنان د حملو لپاره د سوریه له خاورې کار اخیستل هم بند کړي او له سوریه باید په بشپړ ډول ووځي.
Defend ourselves, defend our state and our people. We will continue to block.
میرمن مرکل اسرائیل ته د دوه ورځني سفر په پیل کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډلې ایزې وژنې یا هولوکاست د قربانیانو څلی ته د درناوي لپاره ولاړه. د پاکستان حکومت اکشن ایډ مرستندوی مؤسسه او ولس نور خیریه بنسټونو ته امر کړی چې په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي او سمدستي له پاکستان ووزي. اکشن ایډ په یو خبر پانه کې دا پریکړه د بشري حقوقو د هغو ډلو پر ضد چې له بهر تمویلېږي د اسلام آباد تازه اقدام بللی دی. اکشن ایډ چې مرکز یې په جنوبي افریقا کې دی، د تعلیم، بشري حقوقو او بېوزلۍ د له منځه وړو په برخو کې کار کوي. د ټولنې د پنجشنبې په ورځ وویل دوی ته تېر کال له پاکستانه د وتلو امر شوی و، خو کله یې چې د دې حکم په اړه د استناف غوښتنه رد شوه، د کورنیو چارو وزارت له دې هېواده د وتلو امر ورته وکړ. اکشنیت په پاکستان کې د خپلو دفترونو او د نورو غیر حکومتي ټولنو د دفترونو بندېدل پر مدني ټولنو، پوهانو او خبریالانو د اندېښنې وړ برید بللی. ډېری د موسسې د بشري حقونو پر اړوندو مسایلو کار کوي. د دې سازمانونو د بندولو په حکم کې یوه مرستندویه ټولنه د دولت ضد اجنډا په لرلو تورنه شوې ده. او د روسیې یو جګپوړي ډیپلومات خبرداری ورکړی چې متحد ایالات د روسیې پر پوځي استخباراتو د لویدیځو مؤسسو د حق کولو د نړیوال کمپاین د تورونو په لګولو سره امدن غواړي چې د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ مخالفت ته لمن ووهي. هالنډي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپنګ ضد او د کیمیاوي وسلو د څار د نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمیر نړیوالو مؤسسو د معلوماتو د حق کولو په څو اړخیز او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیرګی ریابکوف پرون په یو بیان کې پر امریکا، برتانیا، استرالیا، کاناډا او هالنډ چې له امریکا سره په ګډه د روسیې پر پوځي استخباراتو دا تورونه لګولي دی غږ وکړ چې په خپلو چارو بیا غور وکړي. ریابکوف وویل چې دا تورونه پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو لپاره پلمې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر په مزار شریف کې د بو علي سینا درې سوه شپېته بستره روغتون پرانیست او په یوې امنیتي غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې مزار شریف ته ځو او له خپل خبریاله په دې اړه نور معلومات ترلاسه کوو. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې او ولسي جرګه وایي چې د ځینو هیوادو مداخلو دا ستونزه رامنځته کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي
موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅه کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو.
په خبرونه کې د ننګرهار د معارف له رئیس سره هم شخیدلی یو.
پر راتلونکي دوه کلونو کې د 200 په شاوخوا کې خوانځي او د تعمیرونو پروسه شروع شي چې دا به د کلو پراختیا او د ښار جوړونې وزارت لخوا پر مخ ځي.
د انتخاباتي مبارزو د سرغړونو په اړه د زما رایه زما حق پروګرام کې بحث لرو.
موږ دومره امکانات نه لرو چې مثلا د مسنجر نه دغه شکایتو نرچول کو، یا د واتساپ نرچول کو، یا د وایبر نرچول کو. نو بهترین لارې دا ده چې راشي دغه شکایتونه په کمیسیونو کې ثبت کړي.
مخکمو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن مزار شریف ته تللی دی او هلته د 308 بستره روغتون پرانیسته دی او همدارزه په یو امنیتي غونډه کې برخه اخیستې ده. زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریف په ټلیفون را سره دی. حبیب زای صاحب، د ولسمشر تر اوسه پورې له کومو چارواکو سره کتلې دي؟
نن له غرمې د مخه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی میرمن او د کابینت څو وزیران بلخ ولایت ته په یو سفر راورسېدل چې په لومړي سر کې یې په بلخ کې د ابو علي سینا روغتون د اولګي نسایي څانګې یو درېسو شپتلستریس روغتون و څانګه چې د آلمان هیواد په مالي مرسته یعنې په تقریبا 15 میلیونه یورو باندې جوړه شوې وه افتتاح کړله. له هغې وروسته د بلخ ولایت په مقام کې له بلخ ولایت او د شمال زون د امنیتي چارواکو خاصن د شاهین قودو له مشرتابه او همدارنګه د بلخ له والي سره امنیتي ناستې کې ګډون وکړ او دا لړۍ به دوام لري. په بلخ ولایت کې کوم خبر چې موږ د بلخ د والي ویان منیر فرحت سره درلوده ولسمشر په پام کې لري چې د ټولنې له مختلفو اقشارو سره، ځوانانو سره، مدنی فعالان و همدارنګه له قومي مشرانو سره په بلخ ولایت کې د امنیتي او سیاسي وضعیت پر مسایل خبري وکړي.
حبیب صاحب، د امنیتي غونډې په ارتباط څه ډاډ ورکړل شوی دی ولسمشر ته چې په شمال کې او په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
په بلخ او نورو شاوخوا ګاونډي ولایتونو
بلې
لکه نام نه و مثلا په بلخ د بلخ ولایت په ورساله کې طالبان حضور نسبت په خواته زیات شوی دی. کورنۍ چار وزیر څه موده د مخ بلخ ولایت راغلی و د مثلا د خپل تایید کړه. او نن په دې غونډه کې اصلي فوکس یا تحقیق هم پر امدې و چې څنګه وکولای شي چې د بلخ لرو پرتې سیمې امن کې او هلته انتخابات هم په امن فضا کې.
البته د ارک په فیسبوک پانه کې چې په دې برخه کې کوم معلومات خپاره شوې دي، د بلخ له چارواکو او له امنیتي چارواکو سره تر کتنې وروسته دوی ویلي دي چې د بلخ ولایت امنیتي وضعیت په مثبته خو روان دی.
دقیقا په بلخ ولایت کې د 209 شاین قلوردو مرکز موقعیت لري. هم له تقریبا یوې نه را پدې خوایو د پولیسو خاصه قطعه چې تقریبا نظرې سو څخه ډېر ځواکونه لري بلخ ولایت راغلي. او د دې قطعې اصلي هدف هم دا دی چې په بلخ ولایت کې د غیر مسؤولو وسوالو مخه ونیسي او په نظامی عملیاتو کې د بلخ له نورو ځواکونو سره مرسته وکړي.
مجيب الرحمن حبيب زاي مننه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بلخ ولایت ته تللی دی او د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې به هم د دې سفر په اړه له تاسو سره نور معلومات شریک کړو. بلورته د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي په افغانستان کې د سیمې د ځینو هیوادونو مداخله د دې سبب شوي چې جنگ ادامه پیدا کړي. په دې اړه له کابل خان محمد سیند راپور لري.
په افغانستان کې د غصب ناتړ د ماموریت د دغه اندېښنې له خودلو وروسته چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون په هیواد کې د جنگ د دوام لامل د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخله او نیابتي جنگ ګڼي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د جنگ اور ته لمن وهي. د وویل سرنګ چې دغه جنگ نیابتي دی، پاکستان سره لدې چې نړیوال فشارونه پرې متمرکز شوي خو سرنګ چې ګټې ترلاسه کړي نه دي، د افغانستان د جنگ د دوام لپاره د مخالفینو له تجهیزولو او تمویلولو څخه لاس نه دی اخیسته. ایران هم په یوه بڼه په دغه قضیه کې ګډ دی او د دې ترڅنګ کله چې د روسانو ګټې په خطر کې وي یو کار کوي. خاغلی قاسمی د نړۍ د سترو هیوادونو رقابتونه هم د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دغه مسله هم د افغانستان پر وضعیت ناوړه اغیز کولای شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د غصب ناتړ د ماموریت قماندان سکاټ میلر د پنځشنبه په ورځ پنځشیر ته د ده د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې زیاتې دي او ممکن روانه جګړه کلونه کلونه دوام وکړي. د ویلي چې د افغانستان خلک ډېر دښمنان لري او د همدې له امله له زیاتو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په هیواد کې د امریکا او روس ترمنځ د اختلاف په حق له خبرداري ورکړې ویلي دي چې دغه اختلاف د افغانستان خاورې ته د حرکت په حال کې دی. هڅه مو وکړه چې د سکاټ میلر د سرګندونو په اړه د دفاع وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. خو د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته د تروریستانو حملو ته په کتو ویلي هر څوک چې د افغانستان د خلکو د نارامۍ لامل شي او د افغانستان د خلکو ژوند اخلي پر وړاندې جدي مبارزه کیږي. د پوځي چارو پوه عتیق الله مرخیل د افغانستان امنیتي ستونزو او پکې د جنگ دوام ته په کتو سره وایي عمده اندېښنه د افغانستان په شمال کې د روسانو د نفوذ مسأله ده.
اصلا تشویش همدغه وجود لري چې نفوس د روسانو په شمال کې مخ په زیاتېدو ده. اوس امریکا لاس په کار شي چې په روسیه کې په شمال کې روسیه خپل نفوس کښوله. نن د هغو د نفوس د ترس په خاطره دا سړی لاړ پنجشیر ته تر هغه چې وکولی شي چې د روسانو د نفوس په مقابل کې دوی مبارزه وکړه. او که چېرته دا مبارزه ناکامېږي او د روسانو نفوس ورته زیاتېږي ضرورت ده چې اوس امریکا لاس په کار شي چې په شمال کې روسیه خپل نفوذ تکړه.
ښاغلی امرخیل د افغانستان د سیاسینو په یووالي او امریکا او ناټو ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونه لا تمویل او تجهیز کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې اړتیا نشته چې د افغانستان جګړه خصوصي کمپنیو ته وسپارل شي او یا هم په دې اړه طرحې وړاندې شي. د دې شورا د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو او نړیوالو متحدانو یې په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې خپله وړتیا ثابته کړې ده. له ښاغلي قادر شاه سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د جګړې د خصوصي کولو په ارتباط د حکومت د دریځ په اړه قادر شاه وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا دفتر په همدې رابطه باندې یو خبري اعلامیه هم له رسنیو سره شریک کړې وه. زمونږ دریس کپلان د دستو امداد دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانستان حکومت او خلک هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي او د دې اجازه به ور نه کړي چې ترهګرۍ پر وړاندې زمونږ مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په موخه زمونږ هڅې او تلاشونه د شخصي او تجارتي ګټو لپاره وکاروي. موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو، او دا واضح ده چې د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ژمن دی.
خغلی قادر شاه کدر ته وای چې نو داس یو بحثونه چې کله پر اسنیو کې راولړیږي یا مثلا د زنی نور کړه ترمن ولې مثلا داسې موضوعات کې اتمن کوي ک شمال نیو نه پانه خوريږي څنګه داسې موضوعات راپورته کیږي؟ خیر
خو دا خو یو غیر دولتي بحث دا د دولتونو ترمن بحث نه دی، دا کاملا شخصي بحث دی او شخصي نظریات دي چې تبادله کیږي. نو هغه بحثونه چې شخصي بحثونه دي هغه طبعا پر رسنیو کې چې کله راپورته کیږي نو هغه باندې په ځینې رسنیو یا ځینې کسان هغوی ته خپل تفسیري په هغې باندې لري. خو د افغانستان د حکومت واضح دري مال تاسو سره شریک کړه چې د دې په موخه د دې په خاطر چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس ذهنونه او د دې اندېښنې رافشيږي. یو ټکی به هم اضافه کوم، هغه دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او د افغانستان خلک چې په دې تیرو څو موده کې د ولسو کالونو کې د توریزم په وړاندې خپله مبارزه ثابته کړې ده، او زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د بل هر وخت په پرتله پیاوړي شوي دي. د جنگ د مدیریت، د جنگ د رهبرۍ، البته له خپلو نړیوالو متحدینو سره د دې ورټیا لري او هیڅ د دې ضرورت او ورټیا نه پیدا کیږي چې د خصوصي کمپنۍ یا خصوصي یا اشخاص یا هغه کسان چې تجارتونه لري په دې رابطه باندې نظرونه وړاندې کوي یا دوی په دې رابطه باندې خپلې طرحې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنه ویب ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درو، خو اوس یو سیمه ییز موضوع راخلو. پاکستان د اکشن 8 خیریه مؤسسې په شمول یو شمېر نړیوالو ادارو ته امر کړی چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه بند کړي. د دغو نړیوالو ادارو بندېدل څه معنی لري او څه نتایج لرلی شي؟ د دې موضوع په اړه د خبرو لپاره ملالی بشیر په سټوډیو کې را سره ده. ملالی جانې، که د اکشن 8 په اړه یو څه معلومات راکړی او دا اداري ولې تړل کیش؟
مننه شبر صاحب. اکشن 8 جنوبی افریقا میشته خیریه مؤسسه ده چې پر زده کړو د بیوزلۍ لمنځه وړلو او بشري حقوقو په برخه کې کار کوي. دغه ادارې د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ورته خبرتیا لیږلې چې باید خپل کارونه بند او له پاکستان ژر تر ژره ووځي. ولسو نورو نړیوالو د بشري حقوقو او خیریه مؤسسو ته هم له پاکستانه د وتلو امر سوی دی. دوی ته تیر کال هم د وتلو امر سوی و، خو دوی استیناف ته مراجعه کړې وه چې بریالۍ نسوه. رویټرز خبري اژانس د اکشن 8 د پاکستان افغانستان څنګه رئیس عبدالحق له قوله لیکلی چې د کورنۍ چار وزارت ورته ویلي چې د ټولو ادارو غوښتنه یې رد کړې ده. اکشن ایډ په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې دغه اداره او نورې نړیوالې موسسې باسي د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه په دې وروستیو کې د دغه ادارې په وینا البته په دغه هیواد کې پر خبریالانو، اکادمیکو کسانو او مدني ټولنې پر غړیو حملې زیاتې سوي دي. شیبر صاحب، دا هم باید ووایم چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په لیږل سویو امرونو کې یو پر یوې خیریه موسسې د دولت ضد فعالیتونو تورونه پورې کوي. د رویټرز راپور وایي چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له هر ډول ځواب ویلو ډډه کړې ده.
ملالۍ جانې، تاسو دې ته اشاره وکړه چې تیر کال هم ځینو موسسو ته ویل شوي چې له پاکستانه ووځي، خو له نړیوالو موسسو په وړاندې له کله راهیسې د پاکستان دولت داسې اقدامات پیل کړي؟
دا اقدامات له کلونو راهیسې روان دي. په 2015 کال کې پاکستان له ټولو نړیوالو خیریه او بشري حقوقو مدافع ادارو وغوښتل چې له حکومت سره ځان ثبت کړي. د دې اقدام هدف دا ښودل سوی و چې د ارزونې پروسه یې اسانه وي. تر دې مخکې په 2012 کال کې د پاکستان استخباراتي ادارې یو راپور د کوچنیانو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن او امریکا د استخباراتي ادارې CIA ترمنځ د تړاو په اړه ویلي وو. دوی په دغه راپور کې ادعا سوی وه چې دغه ادارې له امریکا سره د اسامه بن لادن د موندلو په هڅو کې مرسته کړې وه. اوسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په پټ آباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا ووژل سو. سیف د چلډرن دا ادعا رد کړې چې ګواکې له امریکا سره د اوسامه بن لادن په موندلو کې مرسته نه وه کړې، خو بیا هم پاکستان د دغه ادارې بهرني کارکوونکي له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل. د راپورونو له مخې پاکستان د نړیوالو خیریه ادارو پر وړاندې خپلې پالیسۍ نورې هم سختې کړې او په یوه نه بله توګه یې ورباندې تورونه پورې کړي چې په جاسوسي فعالیتونو کې لاس لري، او په تکراري توګه یې خبرداری ورکړي چې خپل فعالیتونه باید محدود کړي.
ملالۍ جانې، مننه. و مور دل چې پاکستان د اکشن ایډ خیریه موسسې په شمول 300 نړیوالو ادارو ته امر کړی دی چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه بند کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
معارف ته مخه کوو. د ننګرهار د معارف رئیس حسیب الله شینواری وایي د ریاست له راتګ سره سم د خپلې طرحې ځینې مهمې برخې دا عملي کړې دي. د تقریبا 8 میاشتو راهیسې دغه ریاست مخ ته وړی دی، او دی وایي چې د دغه طرحو د تطبیق له برکت ځینې خیالي ښوونکي لري کړی دي او نور فعالیتونه هم کړی دي. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواری د همدې مسایلو په تړاو د معارف رئیس حسیب الله شینواری سره مرکه کړې.
د معارف د اوسنی وضعیت په اړه د نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې چې کله تاسو نوي راغلي سي، هغه کوم نوي اقدامات چې تاسو د خدماتو برخه کې ترسره کړی دي؟
په هني ریاست کې د لومړي ځل د پاره آزاد داوطلبي ترسره شو، یعنی په دې معنی چې په داوطلبي کې د ټولو ګډون کوونکو شرکتونو استازي موجود وو، دا غوي په مخ کې دا غوي نرخونه ولیدل شو. د ننګرهار په هني ریاست په لومړي ځل حق الزحمه خون کې چې هغه سهم وزارت د خونه ورکول کی د په آزاد سیالي استخدام کړ. همدارنګ مونږ سکل کوخه وکړ چې د تشکیل څخه بهر نوی ځوانان چې زده کړې کړې وي هغه ته دا چانس ورکو ترڅو راشي او د پوهنیز بهیر سره د خپل زحمه خون کې په توګه کار وکړي. همدارنګه د بدلاشز د کوونکو د پاره د بدلاشو د پیسو په ویش ته پاره موږ دازل د هر انسټیټیوټ او یا هر مدرسې او دارالحفاظ د کوونکو ته د بدلاشې د ویش ته پاره د کیسه حیات ټاکلې چې دا وو په حضور کې بدا ویشل کیږي.
بل دغه د معلمانو ماشونه چې ډیر خلکو داسې اندېښنه لرله چې مخکې به د استادانو ته هغه ماش دوی ته په قانون کړل شوی دی مکمل نه رسي.
لنی کمرغه ننګرهار یو وازینه هغه ولایت دی چې پکې د خونکو د ماش د موبایل منی یا د موبایل په واسطه د غوی د ماش د ورکړې پروسه پکې تطبیق شوې ده. په ازمایښتي ډول همدغه د سنبلې ماش موږ د څول سوالیو په همدغه طریقه چې افغان بي سي موږ سره پاغې کې شریک باندې دی، د غوی په واسطه ماشونه په خنځیو کې داخل د خنځیو کې خون کو ته تطبیق شو په دې کې د خیالي استادانو مخونی ول شو ځکه ټول خون کې او د پوهنې ریاست ټول کارمندان بایومټریک شو همدارنګه خون کو ته سہولت ایجاد شو هغه تخپل ماشونه اوس تر خپل خنځی رسیدي او پډیرا ساده د یو یو سیم کارت په واسطه هغه ته میسج راځي او دا میسج او کوډ په واسطه دوی کولای شي چې هغه نږدې غرفې ته چلته به جوړیږي هغه ته لاړ شي خپل ماش تر لاسه کړي
رئیس محترم یو سنځه چې په ننګرهار کې امیش ته پاره ولسونو لخوانه یاد شوې ده هغه د معرف په چوکاټ کې د خنځې او د سرپناه نشتون مسله ده د زندې خنځې شته چې هغه اوس هم لا په خیمو کې وي په دغه برخه کې تاسو څه کړی دي
په ننګرهار کې شاوخوا څلور سوه څلور شپېته خونیز مراکز لا تر اوسه تعمیر نه لري او د شنه اسمان لاندې زده کړې کوي هغوی ته چې کله موږ اجناس ورکو د اجناس عمر ډېر کم وي موږ د دغې خونځیو منظمه بررسی کړې ده او خپل دغه غږ مو د ټولو مربوطه ادارو ته رسولی دی تر څو لومړی تر هر څه مهم موږ زده کوونکي ته د زده کړې هغه فضا برابره کړو له نیکه مرغه د ولسمشر د هغه پروګرام چې شپږ زره ښوونځیو په راتلونکي دوو کلو کې رغول کیږي په هغې کې ننګرهار هم شامل شو او موږ به په راتلونکي دوو کلونو کې د دوه سوه په شاوخوا کې ښوونځیو ته د تعمیرونو پروسه شروع شي چې دا به د کلو پراختیا او د ښار جوړونې وزارت لخوا پر مخ ځي
د ننګرهار د معارف رئیس حسیب الله شینواره
ستاسو ل پیغامونو
زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا د مینې اوسیدونکی زه په ټولو ځوانانو غږ کوم چې داسې خلکو ته رایه ورکوي چې ځوانان چې او لیاقت یې ولري ځوانانو ته رایه ورکوي پخواني خلکو ته رایه مه ورکوي چې د افغان کلمه نه مني وروره هغه نه مني هغو خلکو ته رایه مه ورکوي خخ ځوانان ته رایه ورکوي ټولو افغانانو باندې غږ کوم وروره شکل ځوانان وروځي چې ځوانان شمله مو لوړه چې وسلام
زه پیغام د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه تاسو سره اړیکه نیولې ده ورور د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په کلینیکو کې خصوصا د سرکاري باغ په کلینیک کې کوم ډاکټران چې ناستي یې پلای خو هغه د دې پراته بجې باندې رسمیت شروع کیږي خو پراته بجې دې راځي مګر درې وودس بجو پر دې کله چای خوري کله بانډار کې پر وورس بجې باندې خپل رسمي دنې تراوځي دلته خو څنګه عاجزي ماشومان ان چې مان کوند ورته ناسي د تداوی د پاره تداوی نه کیږي وروره د ان روغچاري صد په جپ سر نه ګرځي آی آی حقا نور تر اسی به خبر نه دی دا ود د اس کی بیا پر هغه تر دی ر چې نقطه ورته نوښته کې دی خپل شخصي څو خانو تاسو چې ما شام به بیا راسي دا شوه شپه خانی ته زبر پلان کې دا وادار څنګه دلته نو وروره ډیر ظلم کیږي
ما دا پیغام دی د افغانستان او لما وته چې دا پاکستان ته مور دی دا نصر جوړي طالبان ورونه چې د افغانستان د پاره یو څوک د خیر خبره کوي یو څوک لکه دی د امریکایي شبکه دا و امریکایي پنجابي شبکه نه د شیطانی شبکه لکه ملاتمی الحق او فضل الرحمن او د نور یو پلاوی زیاد نه څه بیا چې زیمبابوی چې بیا وځي دی ته نو کوم شبکه و هغه شیطانی شبکه دغه ده د افغانستان خلک دی په پاکستان نه خطا وځي نه دی ورځي والسلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي رادیو د څلور بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام برخي سازمان کړي شوې تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخلي ساينس پوهان وایي د مځکې کره ل خپل ځای یو څه بي ځای شوې ده د دې اغیزې په څوي لاسمت څاروانه یو
په یو تاسو څېړنه کې څرګنده شوه چې په ورستۍ پیړۍ کې د مځکې محور لس متره خوځېدلی دی د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوه چې په تیره پیړۍ کې د مځکې محور د کال لس سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې سل متره خوځېدلی دی دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري خو په جی پی ایس د مځکې د څار د سپوږمکۍ او د مځکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز په خو هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځیدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وې. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلیدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردۍ نه ده او په حقیقت کې یوه بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره 15 ورځې پاتې شوې. د انتخاباتي مبارزو په اړه د سرغړونو ګڼ راپورونه خپره شوي دي. په دې اړه زما رایې زما حق پروګرام کې چې وړاندې په خپرونه کې خپرو تاسو بحث اوریدلی شئ، خو مخکې تر دې چې دغه بحث ته مخه کړو لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوی روختون پرانیست. په پام کې ده چې ولسمشر غنی به نن مزار شریف ته د خپل سفر په دوام د ورځې په اوږدو کې د بلخ له سیمیزو چارواکو او مشرانو سره په لیدنو کتنو کې د شمال زون امنیتي وضعیت هم ارزوي. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. ناتو په یو خبر پانه کې وایي د سرتیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده درلوده. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ سیالۍ نن د 15 لوبډلو ترمنځ د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. په دې لړۍ کې لومړی لوبه به د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ وي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته پرې نه ږدي. د پاکستان حکومت اکشن ایټ مرستندوی ټولنې او اولسو نورو خیریه بنسټونو ته امر کړی چې په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي او له پاکستانه اوزي. اکشن ایټ دا کار د بشري حقونو د هغو ډلو پر ضد چې له بهره تمویلیږي د اسلام آباد تازه اقدام بللی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د روسیې پر پوځي استخباراتو د لویدیځو مؤسسو د حق کولو د نړیوال کمپاین د تورونو په لګولو سره عمدن غواړي چې د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن ووهي.
اوسه ډیرډو په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د څلورو بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام بادغیس سازمان کړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاره په دې خبرونه کې برخه واخلئ. خو اوس زما رایا زما حق پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کړي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د میزان په شپږمه ل غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 2015 کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پیل سوي دي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړې کړی، خو له هغې وړاندې د انتخاباتو په اړه یو راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو لوی برخه کابل ته را رسیدلې او پاتې به په لاند وخت کې را ورسیږي. بلخ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د حساسو موادو د ساتنې په اړه اندېښمن دی او ټینګار کوي چې دغه مواد باید ولسوالۍ ته د انتقال په وخت کې خوندي وساتل سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی او ډېر حساس او غیر حساس مواد کابل ته را رسېدلي او وروستۍ جوپه به یې نن را ورسیږي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اساس مواد چې د انتخاباتو لپاره پکار دي هغه مکمل رسېدلي. هیڅ هم بیرون د څه شي نه دي پاتې، یو مکمل د کرنګ دی کا اب نور استشنری دا کاپ قرطاسیا دا غون رسیدلی دی غتا کابل ته. دا رسیدي ولایتونه تقریبا غیر دی مرکز نور غند ولایت ته ورسېدل، مرکزی ولایت ته.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان کال د میزان په 28مه ترسره کیږي او دا مهال ورته له غزنی پرته د کاندیدانو له لوري په ټولو ولایتونو کې کمپاینونه روان دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا که څه هم انتخاباتو ته د چمتووالي له هڅو هرکلی کوي، خو په ولایتونو او له ولایتونو ولسوالیو ته د حساسو موادو د لیږ د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي چې امنیتي او دفاعي بنسټونو په امنیتي غونډو کې د حساسو موادو د خوندي ساتلو ډاډ ورکړی. د دغه کمیسن منشي ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي چې په دویم پړاو کې به حساس مواد د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو او د انتخاباتو له ورځې وړاندې په دریم پړاو کې د رایو مرکزونو ته انتقال سي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید دا چې انتخاباتي کمپاینونه پیل سوي دي او عام خلک د انتخاباتي کمپاینونو په اړه څه نظر لري، له دوی به واورو.
نوم محمد منیر خان اتهار ده. خارجي فرهنګ مراتبولو کې ځینې کاندیدان یعنی خارجي غلری بهرنی تجربه لري په بهرنی شکلونو باندې دلته یعنی خارجي فرهنګ مراتبي او نظافت مراتبي خو ځینې بیا دوه پسې نه ګرځي او خپل عکسونه په دیوالو لګي. اما پاتې شونې سړک په غاړه چې ښاریا متاسفانه بدرنګه کړی ده او په ټولیزه توګه ځینې نور تجربې خلکو ته انتقال کړي. هغه داسې بې ځایه مصرفونه نه کوي، هغه پیسې سیدي هغه عموما غریبانو ته یا یتیمخانو ته ورکوي. دا ډېر ښه ابتکار دی.
استاد محمد حسین محمدی ما د افغانستان د ښوونکو د منتخب شورا د ارتباطاتو رئیس. دغه فعلا چې کوم کمپاینونه روان شوي دي پوسې تاسو ته بهتره معلومه ده چې خارجیان په افغانستان کې لاسوهنې لري، هر یو بازار لري، یو نوکر او خدمتګار لري، پوسې چې دی ودریږي او پیسې دي بیبها بادایي. لکن زه د خپل دردیدل رنزیدل بوله صدا هیله لرم چې خپل هغه امانت چې الله جل جلاله دی لبرکړي پوسې دا باید اهل او توسپاري په قران باید خرص نکي چې خدای نخواسته مونږه حضرت سره مخامخ یاسو او نورم ذلیل نسو.
شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې ولسي جرګې ته د کاندیدانو او د هغوی د پلویانو له لورې کمپاینونه پیل سوي، خو په کمپاینونو کې انتخاباتي تخلفات او جرایم لیدل کېږي. دا چې انتخاباتي طرزالعملونه او مقررې په دې برخه کې څه دي، څه او په کومو وسایلو باید کمپاین وسي، په دې اړه مو یو بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله همیرا حقمل او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغلاس وایم. لومړی پښتنه له اغلې حقمل نه پیلو، تر اوسه پورې چې کوم انتخاباتي کمپاینونه روان دي، د طرزالعملونو او مقررو مطابق روان دي، تاسو نه راضي؟
نه خیر نه، یقینا چې تخلفات ډیر دي کې او د دمدغه په خاطر خلک شکایتونه پی ثبتوي. تخلفات کېږي، روزمره خلک میسونو ته مراجعه کړي او د مختلفو طریقونو مخ په روښنايي کې ایګدي. اما بهترین لار یې دا ده د موږ غوښتنه همیشه د خلکو نه همدغه ده چې کاغاړی چې د تاسو شکایت ته رسیدګي وشي، لطفا هغه شکایت په رسمي شکل په کمیسونو کې د شکایتونو په کمیسون کې ثبت کړئ، ځکه که هر څومره د تاسو شکایت مستند په کمیسون کې ثبت شي، هلته دوی ته یوه پاڼه ورکول کېږي چې هغه پاڼه د دې د څرګندونه کوي چې دوی شکایت ثبت کړی دی او دوی کولی شي چې خپل شکایت تعقیب کړي. اما که د په نورو لارو باندې یا د نورو طریقونو استفاده وشي، بیا دوی کوم سند په لاس کې نه لري او هغه شکایت شاید رسیدگی هم و نه شي، ځکه موږ دومره امکانات نه لرو چې مثلا د مسنجر نه دغه شکایتو نرچول کو، یا د واتس اپ نرچول کو، یا د وایبر نرچول کو. نو بهترین لار یې دا ده مختل دوستان ته راهنمایی کړي، مشوره ورکړي چې لطفا شاید زحمت درته وشي، وخت هم ضایع شي، مګر راشي دغه شکایتونه په کمیسونو کې ثبت کړئ چې موږ وکولای شو هغه ته رسیدگی وکړو او د دې پر رسیدگی کې د ټاکنو نتیجه شفافه وي. بنا انتخابي شوی دي، حتی دغه اوس چې زه د رادیو د استودیو خاطر اتلم، حتی هغه انتخاباتي جرایم دلته شوی دي. ډیر عکسونه چې ما کتل پوغو کې د جرایم او مواد هم موارد هم لیدل کېدل. متاسفانه چې دې ته تر اوسه پورې نه دي متوجه.
په دې برخه کې تر اوسه پورې تاسو سره رسمي شکایت ثبت شوی ده؟
بله دقیقا، ډیر په ټولو ولایتونو کې ثبت شوی دي.
ارقام خو نه سي ورکول، چې دومره ارقام
با وجود دې چې درخوا مو پرت ارتباط باندې موږ ټول ولایتونو ته دنده ورکړې ده، اما دقیق ارقام یې نشته دي، خو تسوونو هم د ارقام چک شوي دي.
رشید صاحب کدر ته وایي چې تاسو د یو ناظر بنسټ په توګه تر اوسه پورې څومره انتخاباتي تخلفات ویني او څومره انتخاباتي کمپاینی سرغړونې تاسو لیدلې دي؟
ډېر مننه سلامونه تاسو ته، استاد اخمل ته، همدارنګ د رادیو ډېر محترم او اوریدونکو ته. له بده مرغه دغه پروسه له پیل نه له ستونزو او له تخلفاتو سره مل وه. د کمپاین لپاره کوم مهالویش جوړ سوی ده، رسمي موید پام کې نیول سوی و، موږ یعنی د ځان سره نظارت کړل چې له بده مرغه ځینو نوماندانو او د هغوی پلویانو تر مخه له دې چې هغه رسمي ټایم دی کمپاین پیل چې دوی پر باندې شروع کړی وه او اصلا هغه قانوني موعد احترام تر نه
خبرت. شکایتونو کمیسون د اونۍ په پیل کې غونډه درلوده، له دوی ول چې 133 موارد ثبت شوي دي، تقریبا ناتیا موارد تر رسیدګي شوي دا او نور تر څیړنه لاندې دي. که اوس راته ووایي چې په دغه کمپاینونو چې رسمن پیل شوي دي تاسو تخلفات وینئ؟
بل شکه چې په دغه تخلفات سره موږ سی وینو په ځینو حالات کې هم همکارانو گزارش وکړي چې دلته کمپاین باید په قومي او تعصبي او زبانی دغه مسایل باندې تر سره نشي، ولی د موږ همکاران موږ ته راپورونه راکوي چې په ځینو ولایتونو کې په کابل کې حتی ځینې کاندیدان له دغه مسایلو څخه ګټه اخلي او په خلکو کې دغه بحث مطرح کوي چې د خپله یو څرګنده
له دې سربیره نور کوم تخلفات یادونه وکړي.
له دې سربیره نور دا ده چې دوی څه چې په هغه لایحې کې ویل شوي دي خلاف دغه کار کړی ده. مثال د خبرې دوی په خصوصي او شخصي حریم باندې د خلکو باید خپل هغه بنرونه او عکسونه نه ویستریخ کړی تر څو اجازه نه اخیستل شوی، ولې تاسو وګورئ چې اکثرا دوی په شخصي ملکیتونو باندې بیل دی چې هغه د ملکیتونو له خاوند څخه اجازه ترلاسه کړي خپل عکسونه بنرونه سریخ کړي، وهنې او ډبونې هم تر سره شوي دي. په ځینې حالاتو کې چې د ملکیتونو هغه مالکینو غوښتي دي چې دوی سره دوی منع کړي، موږ اوریدلې چې دوی پلویانو حتی هغوی وهلي دي او ډبولي دي، اختار ګواښنې ورته سره کړې ده.
دا انتخاباتي تخلفات راځي که انتخاباتي جرایم راځي؟
تاسو پوهیږئ چې په هغه کې بحث د وهلو ټکولو وي، تهدید وي، ګواښ ده، حتی د تخلفات نه وړي او جرمي سزا ځانته هم پیدا کوي. د هغې تر اخوا نور موږ وینو چې په ښارونو کې دوی خپل هغه عکسونو بدورې چې صحیح کړي دي په ځینو حالاتو کې له ښاروالۍ سره هغه اصولي چارچوکاټ نه ده مراد شوی. مثلا د ټاکس موضوع ده، اوس تاسو وګورئ که په ننګرهار کې یعنی دا بحث اصلا د ښاروالۍ د خوانه دومره مراد کېږي نه چې هغه کنترول یې کړي وسري، ولې په قندار کې تاسو وګورئ چې هلته کوم موضوع ښاروالۍ سره چې هماهنګ نه شي هغه عکس او بنرو نه پرېږدي. په هرات کې هم تر یو حده پورې ښاروالۍ فعاله ده، کابل کې هم په لومړۍ ورځو کې ښاروالۍ تر یو حده پورې مداخله کوله، ولې اوس ګورو چې یعنی لغه کنټرول نه دغه وضعیت وتلی ده. روز مره په عامه ملکیتونو کې، په شخصي ملکیتونو کې د بندونو سریخ کېږي، اصلا د ټاکس د مالیې بحث مطرح کېږي، نه د ښار محیط زیست دغه موضوع ته درناوی نه کېږي، حتی د ترافیکي لوایحو خلاف دوی بغوځي کې دغه عکسونه او بندرونه سریخ وي. نو یو نو ګډوډي او بې نظمي په ټوله کې موږ وینو چې دا موجوده ده، او د موږ غوښتنه هم د شکایت کمیسیون څخه دا ده چې سره له دې چې دوی هغه شکایت او اعتراضات ترلاسه کړي هغه ته په رسیدګي کې لکه چې اوس استاد اقمال ویلې په غلط کې چې دوی خپله ویني چې فرمثال هلته تخلف یا جرمي حالت واقع شوی ده، دوی کولی شي بېل شکایت او اعتراض نه خپل هغه قوت سره په موضوع کې دوی استرینه وکړي او هغه متخلف یا هغه څوک چې حداقل جرمي سبقه ځان ته غوړه کړې ده دغه سره قانوني چلند باید وکړي.
استاد محترم، خپل کمیسیون د مستند سازی کول لپاره څه کړي دي؟ له اوسه پورې نه دي کړي، او کدر ته وایي چې انتخاباتي درغلۍ سرغړونه یا انتخاباتي جرم له انتخاباتي تخلفاتو څومره فرق لري؟ قانون څه جزا ورته ټاکلی ده؟
د ټاکنو په قانون کې تخطی او تخلف انتخاباتي تخلفاتو ته رسیدګي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی، اما په هغو حالتو کې چې انتخاباتي جرم واقع کیږي دغه بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هغه بررسی کوي، تشخیصي وي، فقط د بررسی او د تشخیص یا د تشخیص د بررسی ته حالت پورې دغه وظیفه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون دنده د وروسته دوغونه د دوغو سپارل عدلی او قضایی نهادو ته د ټاکنیزو کمیسیون د خو باید وشي، یعنی حالت باید ولګل شي ځکه چې کېدلای شي هغه ډیر وخت ونیسی او موږ دغه وخت په اختیار کې نه لرو، ځکه تاسو پوهیږئ چې هر تخطی یا هر تخلف په ارتباط باندې چې شاکیان یا متریزین موږ ته شکایت کوي به غوډ پاره موږ ډیر کم وخت لرو. په اول قدم کې د مو ولایت 15 ورځې لري چې په 15 ورځو کې دوی باید شکایت رسیدګي وکړي او هغه شاکی ته نتیجه باید ابلاغ شي. او وروسته دوغونه دوی ورځې وخت نور ورکول کیږي موږ شاکیانو ته چې چیرته په ولایتي تصامیمو یا پریکړو باندې دوی اعتراض لري، بیا کولای شي چې دوغو په پریکړو باندې اعتراض وکړي او مرکز ته راشي، هغه خپل په اصطلاح استیناف طلب شي. بیا مرکز سوار لس ورځې نور وخت لري یا 15 ورځې دوی هفته وخت لري چې هغه استیناف طلبۍ ته رسیدګي وکړي. د دې په خاطر جرایم موږ سپارو عدلی او قضایي نهادو ته، که هغه دوغه څېړنه او پوغه کې تحقیق او غوته رسیدګي هغه بیا محاکم او تحلیل د ډیر وخت غواړي او دغه وخت موږ سم متاسفانه چنده شته دی. د دې په خاطر تخته او تخلفونو تک شکایاتو کمیسون رسیدګي کې په موږ معین وخت کې چې د قانون په اساس ورته ټاکل شوی دی او جرایم سپارل کیږي سارانواله تلګو. یو مورې چې زه راتلم په لار کې مې ولیدا واقعا هغه انتخاباتي جرم وازه که حالت په غو تصاویر کې واضح لیدل کېدل چې کاندید نظامی شانو نه یونیفورم نه ده دونه استفاده کرده و او داده تاکنو پا قانون که تخطی نه بلکه انتخاباتی جرم گرنل شد.
دلته وستون زبال موجوده ده دست انتخابون موجودی وی مخیل دینه چه کمپاینونو پایلیسی انتخابات کاندیدانو تا چه اما پا هواینه ندور کرده پا دی برخه که ستون زبال موجوده ده یعنی مخکې له دې چې کمپاینونه پیل سوي وای باید دوی اما په هوای ورکړل سوی تر څو پر یو کاندید پوه شي چې د انتخاباتي سرغړونه ده د تخلفات او د جرم ده په دې برخه کې ستونزه چیرته ده.
ګورئ دلته یو ډیر مهم حقوقي اصل موږ لرو چې هغه د قانون بې خبري یا د قانون ناپوهي د عذر نه ګڼل کیږي، خصوصا هغه کسانو ته چې دوی بیا ځي مقننه قوته. نو دلتا وګورئ
کاندید نه د ستونزې د پلویانوم ده، دلته پلوی
خو ډیر کم کده پلویانو د خانه ستونزه پیکه شوی وي، کده پلویانو د خانه هم ستونزه پیکه شوی ده د کاندید په تحریک باندې پیکه شوی ده، ځکه تاسو په افغانستان کې پوهیږئ چې د خلک ټول احساساتي دي تقریبا خصوصا ځوانه طبقه، تر څو چې دا تحریک نشي تر څو چې دې ته انګیزه ور نکړل شي دوی حرکت نکړي. بنا دلته ستونزه ټوله په خپل د کاندید د نوماند مو تیر ورځ یو څو نفر غوښتي وو دفتر ترغلي وو دوی تر اوسه استفانه ور کړی، دوی تر اوسه د ټاکنو د قانون په څلور څلوېښتمه ماده باندې نه پوهېدل چې یو نومان مخکې د دې نه چې ولاړ شي کاندید شي نومان شي خپل اسناد وروړي باید ولاړ شي د خپل دندې نه استفا ورکړي. په دې ترتیب باندې موږ توقع د دې نوماندانو د دغه چې حداقل قانوني موارد چې خصوصا د دې د نومانده یا د دې د کاندیداتوره د دې د دغه اوس هم زه اکثرا چې رسی پیام دوی تم دغه دی چې لطفا قوانین مولونه، لطفا د دواړو کمیسونونو طرز عملونه مولونه، لطفا حد اقل تاسو یو حقوقي مشاور باید ولرئ، دومره زیات مصارف چکړی حتی تو معین حد نه اضافه مصارف چکړی، لطفا یو حقوقي مشاور هم ولرئ چې وکړه حد اقل قوانین ولونی او تاسو ته تشریح کی.
اغلی اخمل کراسو یو بل موضوع ده، ټولیز رسنۍ کې لیدل کیږي چې ځینې دولتي لوړ پوړي مامورین البته د کابینې غړي د مشخص کاندید لپاره کمپاینونه کوي، په دې برخه کې قانون څه صراحت لري؟
دولتي کسان چې نوماندانو ته کمپاینونه کوي په دې کې قانون صراحت لري، هیڅ دولتي کس نشي کولای یا دولتي مامور نشي کولای چې په رسمي وخت کې دغه د یو نوماند په ضرر باندې او یا هم په ګټه باندې د کمپاین وکړي، او که چیرته کمپاین وکړي د انتخاباتي تخلف ګڼل کیږي او هغه مایده یا جزا چې په قانون د انتخاباتو کې ورته تعین شوی ده متاسفانه چې ډیره ناچیزه ده او په تناسب د دو جرم نه ده.
یعنی دولتي مامور ته ده که کاندید ته ده؟
نه دولتي مامور ته ده چې هغه دولتي کارمند ته ده چې هغه د لس او زر افغانۍ جریمه ده چې واقعا متناسب جزا نه ده یا متناسب تعدیب نه ده ورته، یعنی که دلای شي چې هغه لس زر افغانۍ په خپل د کاندید خانه ورته ورکړل شي او دغه بیا هم په ورته عمل باندې لاس پوری کړي. اما
په دې برخه کې بیا کاندید ته کومه سزا ټاکل شوې ده؟
دلتا بیا کاندید تا آقا نشته دی از که دا خو انفرادی عمل دی دا حق عمل دی چه ذکرم پا حیز مامور دولت بانده نو پده که دا آقا تا هیچ جزا نده تاکر شویده.
تخلفات ثبت سی مستند سازی سی بیا قانون پدی برخ کسی سراحت لرید؟
دا مختلف حالتون لیدی پا آتنویه ماماده دی قانون دی انتخابات که مختلف حالتون دی تخطه یودی بیا هر تخطه تا علایده جزا او جریمه تاکل شویده.
حتی تا حضر
پاری؟ رو حالتو که غیر ده نقدی جریمه نه چه لس زره هم دی پنزو زره هم دی اتیا زره هم دی متناسب ده احوال متناسب ده حالت حتی محرومیت ده طول و حق حقونونه یا ده اکثر حق حقونونه ده چه ده تاکنو پا قانون که ایو نمان تا ورکل شویدی اوس مثلا دلتا ده چه بعضی حقونه ده تاکنو پا قانون که ذکر شویدی اما بعضی حقونه ده چه اغا ده وگر و اساسی حق بلل کهیگی او پا غیر ده تاکنو پا قانون که پا اساسی قانون که هم ذکر شویدی اما بیا هم هست ده احوال مخواله شو چه کاندید ده حقو حقونو نمحروم کن مثلا ده بلگه پا توگه پا ده مخ که ده وقت کمپاین که غیر ده دونه چه کاندید پنزو زرش پیتا زرش تا یو لکو پوری جریمه شو پینزه ورز ده کمپاین ده حق نمحروم شو لحس ورز ده کمپاین ده حق نمحروم شو
دلتا نظارت مشکل ده چوک با نظارت تو کسی ده محروم سوید؟
پخپلا کمیسون خالق خدا کمیسون نو ده دوارو کمیسون و ده سی وزیفه نده چه پا تنهایی ده دوی ده توان ولیری او یا هم وطوانیگی چه ده وظیفه تر سر رکری ده محترم ناظر نهادونه چه ده موسدی خلق ده موسد چه ده مدنی طولانه چه ده سیاسی گندونه چه ده دقیقا طول باید ناظر ویده پا انتخابات و او پا انتخاباتی پروسه بانده
رشید صاحب پدی برخی که قانون ستا تر زلمالون الهی ارد ستا بخوا هم ده از شین و خوبی هم ده تخلفات لدل که دل پدی برخی که افغان حکومت به زنگری توګه انتخابات شکایتونو کمیسون دا ورتیا ولر چې د قانون تطبیق کې پدی برخه کې پلکی
خامخه ستونز ستا پدی برخه کې یو خود شکایت کمیسون یعنی سرتاسری په وخت د وزدی ولایتي کچ باندې دفترونه لري ولای دا چې د ولسوالۍ په کچ باندې یا خپل فعال ناظرین ولري په سیمه کې چې غوړي ټول مسائل مستند سازی کړی هغه بیل بس د موږ همکاران یعنی ولایتونو کې په ټول معنا باندې شکایت کمیسون سره همکاري لري موضوعات سره شریکوي او موږ په دې ولایت کې نه د کارل پایل څخه خوشاله یو اډقل به کوم کار موږ ته راپور کوي چې په ځینو ولایتونو کې شکایت کمیسون ډېر قوي چلند کړی دغه موضوعات سره ول په ځینو ولایتونو کې بیا هم وضعیت متاثر لمغه د ولایت له حالات څخه ده زورواکي فرمانسالا او څوک چې په نهادونو باندې برلاس دي ګواښونه تر سره کوي باید وایي چې د کار لپاره یو لوی ستونزه یو لوی خنډ ګرځیدلې شي ولی په ټوله کې موږ همکاري او همدارګه کمیسون سره همکاري کړې ده بیا هم باید وایي چې دلته خپل کاندیدان قانون ته غاړه کې نه دي او د دې پلویان مراد نه کیده ټول لوایح او نافذه قوانین بیا هم د ګډوډۍ او د تخلفاتو کچه بوچته وي او شر موږ نه توانې 100% دغه ټول موضوعات د سیاغس عادلانه او په ټوله کې قانون حکم کې هغه تر رسیدګي وکړي ځکه چې اوس کابل کې تاسو وګورئ د ښار کې یعنی د وضعیت په کوم حالت کې ده دا به سره کوم تاسو ټول مستند کوي دغه پر برسیدګي وکړي دا یو کاندیدان تقریبا 300 کاندیدان دي دوی هر یو خپل ساته باندې مشکل لري او ستونزه لري نو رسیدل د ټول په دا ستونزمن ده موږ یو بل بحث کوم اداقل ستونزه لرو هغه دوی لګښتونه دي قانون لایحه د لپاره یو سخت جوړ کړی ده چې هغه باید مصرف دغه پرته نشي ول دغه څه چې موږ سارو یعنی په ډاټ سره ویل سم چې ځینې کاندیدانو هغه سقف حتی په دغه درسلو ورځ کې پوره کړی ده حتی لږه پورته وخت دي ول د شو میکانیزم نشته چې دغه مخنیوي کې ډاټ تری وکړي کنټرول کړي او واقعا دغه مصرف دغه لپاره چې لایحه ټاکلې ده هغه مراعات شي بل دغه د پیسو د سرچینو راتګ ده د پیسې کومه کیږي زیر خو په خو کې قراردادونه نیول دي خو کارونه کړي شرکتونه جوړ کړي دي بعد بلبل ولی زین اصلا معلوم نه چې دغه سرچینې منابع د کومه کیوي ال قانون وایي څوک چې له خارجي چنلونو څخه پیسې ترلاسه کوي هغه ټاکنیز جرم ده
په دې برخه کې تاسو شرکتونه سبسوي تاسو
موږ ته شرکتونه نرځي موږ همکاران چې داسې موضوعات ګوري د شرکت کمیسون سره شریکي موږ حق اعتراض او شکایت نه لرو
اما رسنۍ څه مواد هم راخستي وو په دې برخه کې تاسو د شرکتو کمیسون سره د موضوع شریک کړئ
موږ په ولادت کې همکاران ټول شکایت کمیسیون سره ارتباطات لري، هر څه موضوعات چې دی ویني غوښه شریکوي، ولی دغه سرچینې چې کوم دي تر اسکی دی موږ لپاره د نهادون لپاره استن د تثبیت وړ نه دي چې دا پیسې دوی کومه کی خو هر څوک چې دا ماته ملګری کومک را ک موټر فلان را ک او نه پیغام دفتر فلانی راتین ولی دا په دغه شکل باندې ولی پیسې نه دا دري واقعا دغه اندی ول ور کړی د چا ور کړی دا نه مالی میږي
په دې برخه کې اغل اقمل تاسو څه اقدام کړی دا یعنی د پرسنې کې راغلي د جنې موسسې ستاسو کورنۍ نوم یې ورکړی اصلا بهرنۍ موسسې د کانتینر سره ځانګړي په موړ مالی مرسته کې په دې برخه کې تاسو څه سبسوي د سره او اقدام به مسوي کچې د سبسوي
دا په مالی موارد کې خمو تاسو فنه تر اوسه دا سم موارد مخته نه دی غلی او د رسنیو نامو هم غوښتنه ده دا کچې ته دا سم موارد د دوی مسند سازي کوي او ورسره موجود وي نو لطفا یې د موسسې شریکي او کېدل شي حتی چې خلک او حتی نهادونه یعنی نه دون او خلک دواړه دغه حق د شکایت لري چې شکایت وکړي په ورته موارد باندې او حتی د غیر د بیرونی سرچینو او نهادونو نه په خپل سیاسي ګوندونه دغه اوس په برلا توګه باندې ته ډیر شو زرو څلوېښت زرو پنځوس زرو ډالرو پورې دغه نوماندان چې دوی په اصطلاح زرخرید اخیستی دي مقصد په هر ولایت کې یو څوک پیدا کړی دی او درولای دی دوی ته دوی په مالی شکل یعنی ته یو څوک ما پیژنې چې زه هیڅ مالی امکانات نه لرم چې دومره مصارفات وکم ما زه یو حزب نمانده کړم او ما ته ټول امکانات خصوصا مالی امکانات په اختیار کې کړی دي هېدو ګوندونه باید پښتنه وشي چې دا دومره پیسې ته اول د کومه کړی دي
د برخې تاسو مسولیت څه د مستند سازي تاسو مسولیت نه ده
خو مستندسازی دی موږ مسولیت دی موږ خپل دنده ترسره کو اما په تنهایی یعنی د اوس خلک ټول دغه چې دا د تاسو دنده نه چې تاسو باید مستندسازی وکړي ولی موږ پرته د خلکو د مرسته او همکارۍ نه نشو کولای ټول کارونه خپل وکړو او دومره د بشری سرچینو په لحاظ هم دومره کمیسون دومره امکانات نه لري چې په ټول یعنی دغه ټول موارد خپل موږ مستندسازی
دغه پاتې تاسو نه مکو په دې برخه کې له دوی نه علاوه مسولیت بیا د چا ده
مسولیت خپل اول د ټاکنو خپلواک میسن ده په دې نه کې چې تاسو د هر کاندید په سر یو پولیس واچوي او وګوري چې چا سره ګوري ای چانه پیسې اخلي ای د لپاره باید موږ تاسو مشخص میکانیزم جوړ کړی وای پیسې په انتخابات کې مصرف کیږي په کوم شکل باید مصرف شي سره کوم هغه باید د کنټرول او سره لاندې وسی ګوس مثلا موږ نه هادونه یو وخت چې موږ پیسې ترلاسه کړو بانکي سیستمونه را جوړ شوی دی په موږ هغه دی مسول نهاد له خوانه اعتبار ورکړل شوی دی بلغ اکاونټ نه پیسې موږ نه سو مصرفول نه اخسای سو ایدل لپاره که هغه لازمي دی چاره مخکې کمپاینونه سره کې مسوند له خوانه جوړ شوی وي او په غبن دوی حاکم وي دغه سونه نه پیښه درې اوس دا ګران او ډیر سخت ده چې تاسو هر کاندید تعقیب کړئ او وګورئ چې دا چا سره ویني د پیسې له کومه کې او چا باندې مصرفي خارجي او کې داخل ور کې دا د مشکل ده اوس
متاسفانه دا بحث را جمع کو استاد حقمل کدره ته وای چې تاسو غږ په انومباند څه دا سپارښتنه مرته څه دا په انتخاباتي کمپاینونو کې باید کوم ټکی په پام کې ونیول شي
د هر سنه اول دوی باید مراجعه وکړي قوانینو ته لوایح او طرز عملونو ته او په بالکل واضح او روښانه توګه ټول قوانین طرز عملونه د دواړو کمیسیونو په سایټو کې شته دي یعنی په مغورز چې مو کوم تقنینی سند کوم لایحه یا کوم راهنمود کوم طرز عمل تصویب کو په کمیسیون کې یعنی د یو ساعت یا دو ساعتو په ترس کې هغه باید مو په سایټ کې کېږي نو دوی تا دیر خم ارجع خم انبا آسانترین هم انبا ده قوانین و ده طرز العملون و ده رهنمودون و ده لوایح ده ترلاسا کول و ده دوارو کمیسونون و سایتو ندی او که چرت دی دوغون استفاده و نکا او تا مراجع و نکا نو بیده شکه چه دی بده سونزوزا مخامخ وی او موغ به هم مخامخ کری و خلق به هم ده سونزوزا مخامخ کری وی او دا ده دوی ده بباوره ای سبب ګرځیدای د باغ خپل اعتبار د خلکو په وړاندې د لاس اور کې خلکو تر یو بری د باندې پويشه ویدي او یو بل مسله چې زه غواړم د
وخت کم نکړه
ډیر لاند هغه ډیر خبر هغه د چې مو خوشبختانه په ټاکنو کې به موږ د هر ولسوالۍ په سطح باندې او د هر خاري ناحیه په سطح باندې د ټاکنیز د شکایتو د کمیسون یو ناظم ولرو او د هر د رای ورکون مرکز په ساته باندې به یو نماینده د شکایاتو د کمیسون موجود وي چې مستقیما به ما غلطه د خلکو شکایتونه تر لاسه کوي اعتراضونه چې دا سابق نه و سابق به د انتخابات او مستقل کمیسون دا شکایتونه خصل چې اکثرا به مخته نرسیدل اما اوس حکومت خصوصا ولسمشر دا همکاری د موږ سره وکړل دا د دوی د ماشو بودیجه و منله د خلک د موږ په اختیار کې راکل استخدام یم د موږ په خپل کړو مونته د موږ نماینده به د موږ استازای به هم د ولسوالۍ په ساته باندې او هم د هر مرکز په ساته د رای اچونې د مرکز په ساته موجود وي او د خلکو په خدمت کې به وي خلک اول شي مستقیما هغه خپل شکایتونه د تاوار کې مستقیما به موږ تر ورسی
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لمرستیال حمیره حقمل او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات یفیفا اجرایی رئیس یوسف رشید مننه چې په بحث کې مور سره ګډون وکړ دا اوریدونکو هم مننه کوم تر بیا هي چاره
زما رایا زما حق
نیوان درسوالی مواد پرون درس خلاصی بیدی
مونگ دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من حیز رئیز دانشا که دقا اینجن دی دقا کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو